بیا هم سلام په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسعت کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو. په پیل کې خبرونه. د ورزش یو نړیواله مدافع ټولنه وایي له طالبانو سره د افغان ښځو او نجونو د ورزش د اساسي حق د تر پښو لاندې کولو په خاطر باید حساب کتاب وشي. د ځواک او ورزشي ظرفیت د مدافعانو د نړیوال ائتلاف په نوم د ټولنې مشر اندریا فلورانس پرون پر خپل ټویټر لیکلي چې له افغان ښځو او نجونو څخه د ورزش حق تروړل شوی، نو پکار ده چې د طالبانو له حکومت او د ورزش له مسؤولو ادارو څخه یې پوښتنه وشي. میرمن فلورانس همداراز لیکلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په دې برخه کې مهم رول لري. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو او ښځو پر ورزش بندیز ولګاوه. د کاناډا اسلامیک ریلیف خیریه ټولنه وایي د لوی اختر په مناسبت یې په پلازمینه کابل کې زرګونه کورنیو ته د قربانۍ غوښې ویشلې دي. په هغه ویډیو کې چې د کاناډایي مرستندوی موسسې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دې ټولنې یو غړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی د مرستو د ویشلو په حال کې وایي:
موږ په کابل کې شاوخوا 6000 کورنیو ته د قربانۍ غوښه وویشله او ځان مو ډاډه کړ چې باید هرې کورنۍ ته له 5 کیلو لږ غوښه ورنکړل شي.
د کاناډا اسلامیک ریلیف ټولنه د دې مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د ازادي راډیو ځینو اورېدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې د اختر د لمانځلو اقتصادي توان نه درلود. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې شاوخوا 120 کسان د ولایت او ولسوالیو روغتونونو ته د علاج لپاره وړل شوي او درملنه یې شوي. په اختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې له دې ډلې 2 تنه مړه شوي هم دي. د اختر په ورځو کې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم ترافیکي پیښو مرګ ژوبله اړولې ده، چې په دې ترڅ کې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیان بند امیر په لویه لاره کې په یوه پیښه کې 4 کسان مړه او 2 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا د موټر چلوونکو تیز تګ او بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی د دې ترافیکي پیښو علتونه وو. د نړۍ د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو د ایران پر رژیم غږ کړی چې ښځو ته د ورزشي لوبو د لیدلو اجازه ورکړي. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې همداراز په افغانستان کې هم په ټولنه کې د ښځو او نجونو د انډول خوندي او با مفهومه ګډون غوښتنه کړې. د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، لیختنشتاین، منګولیا او جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزیران په دې وروستیو کې د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې په یو غونډه کې د ګډون لپاره راټولې شوې وې. او وروستی خبر هم دا چې د هالند پاچا ویلیام الکساندر په مریتوب وروسته په نننیو اثراتو کې د هالند تاریخي ښکېلتیا په خاطر بخښنه غوښتې ده. پاچا الکساندر پرون د جولای په لومړۍ نیټه په هالند او په کارابین کې د دې هیواد په پخوانیو مستعمرو کې د مریتوب د پای ته رسېدو د 1/16 کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې په دې ورځ به په هالند کې د مریتوب د تاریخ یادونه کېږي، نو ځکه د بشریت پر ضد د دې جنایت له کبله بخښنه غواړي. ویلیام الکساندر همداراز وویل چې د هالند په ټولنه کې توکم پالنه لا هم لویه ستونزه ده او ښایي ټول خلک د بخښنې غوښتنه تایید نه کړي. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به دا مطالب را سره واوري. د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتي چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي. په دې اړه د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو.
طالبان موږ ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس، خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقونو نړیوال اعلامیې، لکه د ښځو په ضد د تبعیض د لرې کولو د کنوانسیونونو په ضد دوی عمل کوي.
په کونړ کې 3 سیلانیان د پیچ درې په سیند کې د لامبلو په مهال مړه او 2 تنه ټپیان شوي دي. ځایي خلک له سیلانیانو غواړي چې په کونړ سیند کې دننه لامبي.
هله مې ده چې په سیند کې ونه لامبي، خدای مکه داسې نور ځوانان دغه اوبو ښکار نه شي.
د اسپانیا صدر اعظم داسې مهال چې هېواد یې پرون د اروپایي ټولنې د شورا 6 میاشتنۍ دورې مشري پیل کړه، اوکراین ته سفر وکړ. د نورو راپورونو ترڅنګ په دې یو ساعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم راسره اورېدای شئ.
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتي دي چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي، په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار او د ژوند په نورو برخو کې محدودیتونه اعلان کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جرایمو سره انډول بللی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې هلته چې ښځې او نجونې د خپل جنسیت له کبله تعقیب او پنهښه کېږي، د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې مبارزه جریان لري. په دې پیغام کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ټویټر خپور شو، لیکل شوی چې افغان ښځې او نجونې چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ګیر پاتې دي، له خپلو ټولو اساسي حقونو او ازادیو محروم دي. په پیغام کې په تکرار سره یادونه شوی چې طالبان افغان میرمنو ته په ټولنیز او سیاسي چاپیریال کې د ګډون اجازه نه ورکوي، غاګي ورغلی کوي او د هغوی هیلې له منځه وړي دي. په بیان کې د زده کړو او مسلکي پرمختګ او همدارس د جامو او آزادانه تګ راتګ له امکاناتو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو یادونه شوی او ویل شوی چې طالبان له دې محدودیتونو هر ورځ سرغړونو ته په تشدد او بیرحمۍ سره ځواب وایي. په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې افغان ښځې په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي او اساسي بشري حقونه یې په څرګنده له پامه غورځول کیږي، چې دا هر څه اوس نو د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د ورځې دود او دستور دی. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبانو دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول کېدای شي. په پیغام کې پر نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د طالبانو پر وړاندې ودرېږي او اقدام وکړي. ازادي رادیو په دې اړه د طالبانو د حکومت دریض و پوښت، خو د دې راپور د جوړېدو تر وخته مو له دوی څخه ځواب ترلاسه نه کړ. مګر د طالبانو ویاندویانو له دې مخکې په وار وار ویلي دي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په تیر غبرګولي میاشت کې په یو تفصیلي راپور کې هم ویلي و چې طالبان باید د هغه څه په خاطر چې د سازمان احتمالي بشري جنایات بللي وو مسؤول وبلل شي. په راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې ښځې د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره سوله ییزو مظاهرو ته نه پریښودل کیږي. په هغه راپور کې د ښځو د حجاب په اړه د طالبانو پر پالیسۍ هم انتقاد شوی و.
په راپور کې مو واورېدل چې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو غوښتي چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي. دې سازمان په یو پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. احمد تکل په دې اړه د ښځو د حقونو له مدافع نظیفه حقپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په داسې حال کې چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنې کړي، علت یې څه دی چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې؟
دا چې تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې، زما په اند دا دوه دلیل لري. یوه دا چې طالبان د نړیوالې قوانین او په ځانګړې توګه د بشري حقوقو د اصول او پرنسپونو ته ژمن نه دي، او له بلې خوا دوی هغه داخلي کړیو چې په دې شلو کلونو کې د افغانستان د منافع په ضد کار کړی دی، د دوی د نفوذ لاندې دي او اوس هم دوی باید د افغانستان د منافع په ضد کار وکړي. او طبیعي ده چې کله افغان میرمنو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورنه کړي، نو د دوی هغه هدف چې ده دا تر سره کیږي. نو په دې اساس فکر کوم چې یو څه هم په دغه مورد کې دا خبرې نتیجه نه دي ورکړي.
دا غوښتنه چې د طالبانو اقدامات باید د بشریت پر ضد جنایت وبلل شي څومره عملی دي؟ د نړیوالو قضایي ادارو مثلا د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره دا غوښتنه څومره د منلو وړ ده؟
دا ډېر مهم بحث دی چې آیا دغه اقدامات چې دغه د طالبانو عمل د بشریت پر ضد جنایت دی، عملي دی که نه دی. زما په اند مهمه خبره دا ده چې مونږ که د حقوقي پلوی وګورو، هر پدیده په حقوق کې تر یو حده پورې یو وخت نیسي، یو حل ځل ته ضرورت لري تر څو چې هغه د نړیوالو قوانین کې ځای په ځای شي او د جرم په توګه ومنل شي. نو په دې اساس فکر کوم چې د
طالبان مونږ ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقوقونو نړیوال اعلامیې لکه د ښځو په ضد د تبعیض د لرو کولو د کنوانسیونونو او په خصوص د روم اساسنامه چې د بین المللي عدالت اساسنامه ده د دوی په ضد دوی عمل کوي او ځکه چې دوی په سیستماتیک ډول د ښځو په وړاندې تبعیض نه کار اخلي او دغه کار چې دی په دغه ټولو اسنادونو کې د انسانیت او یا د بشریت پر ضد جنایت دی.
مننه میرمن حقپال. او ورستۍ پوښتنه دا ده چې د امنیسټي انټرنیشنل په بیګانی پیغام کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د خپل حق لپاره د ښځو مبارزه روانه ده. د ښځو د مبارزې اوسنۍ بڼه په دې کچه ده چې ستاسو په نظر طالبان به د خپل چلند بدلون ته یا په خپلو پالیسیو کې بدلون ته اړ کړي؟
متاسفانه موږ وکړو چې په دې دوه کلونو کې خزي په مختلفو ډولونو هم په بهر او هم افغانستان کې د طالبانو په ضد خپل اعتراض څرګند کړ، خو متاسفانه د دوی په چلند کې بدون موږ نه ګورو او دوی هم نور هم سرغړیز شول او یو بدلون همدومره وشو چې نړیوال او خصوصا بشري مؤسسات او سازمانونه د خزو غږ ته ارزښت ورکوي، د دوی نظریات او یو موږ ولیدل چې د ملل متحد د هغه راپور چې په جون کې خپور شو څو ورځې مخکې په دې کې هم د مختلفو افغان خود سره مصاحبه وکړل او په دغه مصاحبه په اساس هم دوی خپل اعلامیه او خپل گزارش صادر کړل چې معلومیږي چې د افغان مېرمنې غږ حداقل د اسناد په اساس نړۍ ته رسیدلې ده. دا چې متاسفانه طالبان نه مني اوس دا یو غټ چالش دی یا یو غټ چلنج دی چې معلومه نه ده چې تر کله پورې به ادامه ولري.
د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال و چې د بخښنې نړیوال سازمان د حقي غوښتنې په اړه خبرې کولې چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره یې له نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتنه کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. د منګولیا پلازمینه اولنباتور کې د شپږو هیوادونو خزینه بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ګډې اعلامیې په خبرولو سره په طالبانو غږ کړی چې د افغان میرمنو په وړاندې له خپلو سخت دریځو کړنلارو لاس واخلي او ورته خپلې بنسټیزې ازادۍ ورکړي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغو شپږو هیوادونو په ګډه له نړیوالې ټولنې په دې برخه کې د زیاتو هڅو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان حالت د اندېښنې وړ ښودلی، خو یو شمېر ښځینه فعالانې بې دغه ډول هڅې ستایي او د ګړندي کېدو غوښتنه یې کوي. جزئیات خطر پردیس په راپور کې.
ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د منګولیا په پلازمینه اولانباتور کې د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، سویلي افریقا او لیختنشتاین هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ورځنۍ ناسته کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی دی. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ښځینه وزیرانو د افغانستان په اوسني نظام کې د ښځو او نجونو د بشپړه مساوي مانا لرونکي او خوندي ګډون غوښتنه کړې ده. په دې اعلامیه کې د همدغه وزیرانو لخوا په طالبانو غږ شوی چې خپلې هغه تګلارې بیرته واخلي چې بشري حقونه او بنسټیزو ازادۍ ته د نجونو او ښځو لاسرسی محدود کړی. په اعلامیه کې ویل شوي ښوونه، روزنه، کارموندنه، ازادي او په عامه ژوند کې د ښځو بشپړه مساوي او مانا لرونکي ګډون د دوی حق دی او باید ورکړل شي. په یاد اعلامیه کې له ټولو نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوې چې د افغان میرمنو تر څنګ ودرېږي. له دې سره خوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سوله ییزو اجتماعاتو او ټولنو د حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی لیمنت نیالڅوس یول ویلي دا د شورا مسولیت دی چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي. دغه شورا د ښاغلي وول له قوله د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان پر واکمنانو باید فشار راوړل شي چې د سوله ییز لاریون د حق په ګډون د بشري حقونو درناوی وکړي او هغه میرمنې خوشې کړي چې د خپل سوله ییز حق څخه د استفادې لپاره توقیف شوي دي. ښځینه فعاله فریده حفیظ بیا د نړیوالو هیوادونو او سازمانونو دغه ډول څرګندونې او ناستې اغېزمنې بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د افغان میرمنو په تړاو وړه هڅه هم د ستایلو ده، خو روانې هڅې باید ګړندۍ شي.
د ملګرو ملتونو هڅې او دوی سره د نورو ګاونډیو هیوادونو یا نورو هیوادونو هڅې په دغه برخه کې د طالبانو باندې په فشار راوړلو په برخه کې زه ستایم او زه امید دي ته لرم چې ډېر تر ژره به طالبانو په دریځ کې بدلون راځي. دوی به کولای شي چې د افغانستان میرمنو دپاره خپل فکر بدل کړي، هغوی دپاره د تعلیم زمینه برابره کړي.
خو یو شمېر نورو ښځینهو فعالانو بیا له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د ملګرو ملتونو نړیوالو هڅې په دې برخه کې یوازې نمایشي حرکتونه دي. موږ هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې او د ملګرو ملتونو سازمان وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی ویان ذبیح‌الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی په افغانستان کې ټولو میرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکړي دي. له کله نه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، پر افغان میرمنو نجونې بېلابېل محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیواله کچه غبرګونونه له ځان سره درلودل.
په کونړ کې د پیچ درې سند درې سیلانیان مړه کړي او دوه تنه ټپیان دي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال د کابل ولایت ګلدرې ولسوالۍ پنځو سیلانیانو د کونړ ولایت منډوګي ولسوالۍ اړوند د ټنیټل ساحه کې سند کې لامبل چې د یو ملګري د ژغورنې لپاره څلور کسانو هڅې پیل کړې چې په نتیجه کې درې تنه مړه شوي او دوه یې د سیمې د اوسېدونکو لخوا ژوندي راوستل شوي. د مړو شویو کسانو جسدونه او ټپیان د اسدآباد مرکزي روغتون ته رسول شوي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازدیګر مهال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه راغلي وو پنځو سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سیند کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکامو هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نفر چې وو د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسېدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ته راغلي وو. د ټنټیل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل منصفانه یو ورو د سیند چپو ځان سره اخیستی وو. بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا راخلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمي حالت کې د سیند نه محلي خلکو راویستلي دي.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندي راویستل شوي، جسدونه او ټپیان د اسدآباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلی ښودلی دی. د کونړ اوسېدونکي هم په یاد پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځانونه وساتي. عبدالوارث سیرت
هیله مې دا د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ ته راځي نو باید ډېره توجه دې ته وکړي، کوشش دې دا وکړي چې دوی په سیند کې ونه لمبي، ځکه دوی چې کومو ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هیله مې ده چې په سیند کې ونه لمبي، خدای مکړه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا ولایتونو ته راځي، دلته د خوښۍ شیبې تیروي. خو سږ کال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه درې تنه راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
و موردل چې په کونړ کې درې سیلانیان د پیچ درې په سیند کې د لامبلو په مهال مړه او دوه ټپیان شوي دي. ځایي خلک له سیلانیانو غواړي چې په کونړ سیند کې دې نه لامبي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اسپانیا صدر اعظم داسې مهال چې هیواد یې پرون د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشري پیل کړه اوکراین ته سفر وکړ. پیدرو سانچز پرون په کیف کې د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ بل هیواد د اوکراین په څیر په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب وړتیا نه لري. بلخوا د اوکراین ولسمشر پر لسګونو وګړو او حقوقي شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز وایي په اروپایي ټولنه کې غړیتوب د اوکراین د خلکو ارمان او هغه پلمه و چې د روسیې غبرګونی وپاروه او په نتیجه کې یې روسیې پر دې هیواد یرغل وکړ. ښاغلی سانچز پرون د جولای لومړۍ نیټه د اوکراین پارلمان ته په وینا کې وویل دې ارمان ته درناوی په اروپایي ټولنه کې اوکراین ته د غړیتوب د نوماندۍ په ورکولو سره امکان لري او د نوموړي په وینا د اوکراین په اندازه هیڅ بل هیواد دا وړتیا نه لري.
کیف ته زما له سفر مخکې په فبروري میاشت کې په مادرید کې یو کس چې د اوکراین د خلکو روحیې حیران کړی و له ما وپوښتل چې آیا دوی ډارېږي. کله چې له کیف څخه بیرته راستون شوم دې پوښتنې ته مې یو واضح ځواب درلود او مې ویل ګورئ اوکراینیان نه ویریږي، هغوی به بریالي کیږي. ښایي دا کار ډېرې اونۍ او میاشتې وخت ونیسي، اوښکې وینې او خولې به توی شي، خو اوکراین به دا جګړه ګټي.
د اسپانیا صدر اعظم زیاته کړه چې دای پوهیږي په اروپایي ټولنه کې د اوکراین غړیتوب اسانه پروسه نه ده. په تیره بیا اوس چې هلته جګړه روانه ده ډېر بدلونونه، اصلاحات او قرباني غواړي. پیدرو سانچز د اوکراین په پارلمان کې په خپل مخکنی وینا کې د اوکراین د اقتصادي بیا رغونې لپاره لکیف سره د 55 میلیونه یورو چې د 80 میلیونه ډالرو معادل کېږي اضافي مالی مرسته اعلان کړې وه. سانچز پرون د جولای په لومړۍ نیټه چې د اروپایي ټولنې د شورا د دورې مشرۍ لپاره د اسپانیا وار پیل شو له اوکراین څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر دوام د ټینګار او له ولسمشر ولودمیر زلینسکي او نورو اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته ولاړ. له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر پر مسکو د بندیزونو د ولسمې بستې له اعلان څخه یوه اونۍ وروسته ولسمشر زلینسکي پرون شنبه د روسیې او د روسیې پر متحدو 190 وګړو او 290 حقوقي شخصیتونو تازه بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی زلینسکي وویل په نویو بندیزونو کې د ګرجستان د هوایي چلند یو شرکت چې په دې وروستیو کې یې روسیې ته الوتنې پیل کړې دي او د دې شرکت مشر هم شامل دي. د زلینسکي په وینا د روسیې د علمي، هوایی او فضایي ادارو یو شمېر چارواکي او د بلاروس او قزاقستان ځینې شرکتونه هم په دې بندیزونو کې په نښه شوي دي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم څور نور راپورونه. په غزنی ولایت کې خلک وایي په دې ولایت کې ترافیکي اشارې ډېرې نشته او دوی له ځایي طالب چارواکو غواړي چې ترافیکي اشارې او نورې نښې ورته جوړې کړي چې په دې سره د ترافیکي پیښو په کموالي کې مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ښار په پرخې څلور لارې کې دلته شین آسماني رنګ کرولا ډوله موټر چې د شا پر شیشه یې لیکلي زه درنه لاړم تر راپسې سه ښه تیز تیر شو. دا څلور لارې څلورو لورو ته ترافیکي اشارې لګېدلې چې تورې خولې نیولې دي ځکه دغه اشارې بلې نه بلکې مړې دي. دا یوازې فرخي څلور لارې نه دی چې ترافیکي اشارې مړې دي بلکې په غزنی ښار کې په ټولو واټونو لګېدلې اشارې له دغه برخلیک سره مخ دي چې له امله اشاري نظم او ترانسپورټي قوانین خراب شوي دي. خو اوس د غزنی ګڼ اوسېدونکي د دغه اشارو د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. د غزنی ښار یو اوسېدونکی محمد نور د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ترافیکي څراغونه چې د ښار په ځینو برخو کې دي ډېری یې مړه دي، یوازې یو ځای فعاله دي، هغه هم ځینې وخت فعاله وي ځینې وخت مړه وي. که دغه څراغونه فعاله شي ډېر به ښه وي. د ښار بې نظمي هم ورسره کمیږي، اوس بېخي بې نظمي ده. دا د دولت کار دی، موږ به ډېر خوشحاله شو که خلکو ته دغه کار وکړي.
سرورتین بیا د غزنی ښار اړوند د حیدر آباد سیمې اوسېدونکی دی. نوموړی وایي که دغه اشارې جوړې سي په ښار کې د ځینو پیښو او ټکرونو په شمېر کې لږوالی راتلی سي. دی وایي له تېرو شاوخوا دوو کالو څخه دغه اشارې له کاره لوېدلې او اوس یې د بیا فعالولو غوښتنه کوي.
دا هیله ده چې دغه ترافیکي اشارې بیرته فعال کړو.
دا چې د غزنی ښار په ټولو واټونو او څلور لارو کې ټرافیکي اشارې مړې دي، نو دلته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اشارو د جوړولو کار پیل کړي. قاری نور محمد رهبر په غزنی کې د ټرافیکو مدیر دی.
د ترافیکي اشارو په باب کې تا خبره وکړه، رښتیا هم زموږ کله دلته راغلي وو غزنی ولایت کې ترافیکي اشارې خرابې دي، کار نه کوي. دې باب کې موږ پیشنهادونه کړي، انشاءالله رحمان امید شته چې دغه هم ترمیم کړي او یو دوه سیټه نورې ترافیکي اشارې د غزنی ولایت ته ورکړي. انشاءالله امید شته چې زر تر زر انشاءالله دا مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی ښار کې هم ټرافیکي پیښې زیاتې سوې دي چې د نورو تر څنګ یو لامل یې هم د ټرافیکي اشارو له کاره لوېدل بلل کېږي.
په داسې وضعیت کې چې د افغان ښځو کار له ستونزو سره مخ دی او بندیزونه پرې ډېر دي، یوه مېرمنه د یوې تولیدي کارخونې په جوړولو سره دولسو نورو ښځو ته هم د کار زمینه مساعده کړې. زهرا فضلي چې پخوا یې د ښوونکي په توګه دنده کوله، اوس په لاس د اوبدونکو د سکولونو د یوې کارخونې مسؤوله ده. نوموړی وایي چې په افغانستان کې دننه او بهر یې خپلو توکو ته بازار موندنه هم کړې. نور جزئیات یې په اړه په دې راپور کې واورئ.
زهرا فضلی په هرات ولایت کې په لاس اوبدونکو د سکولونو د یو کارخونې مسؤوله ده. زهرا وایي اته کاله مخکې دې کار ته مخه شوه او دوه کاله کېږي چې دا کارخونه جوړه کړې ده. اغلی فضلی وایي پخوا یې په یوه خصوصي ښوونځي کې د ښوونکي په توګه کار کاوه، خو اوس خپله کارخانې کې کار کوي او دولس نورې مېرمنې هم ورسره بوختې کړې دي.
دوازده تا خانم هستن که با ما همکار هستن و
دولس ښځې له ما سره کار کوي. اوس هره یوه یې استاده ده. ښځې شته چې داسې بکسې اخلي چې ښه کیفیت نه لري. ما وغوښتل ښه بکسونه تولید کړم چې ښه رنګونه او ښه کیفیت ولري. د دوستانو په هڅونه وتوانېدم خپل دا کار پراخ کړم.
دوستانم قرار گرفت تصمیم گرفتم که این کار خو گسترش بده.
میرمن فضلی وایي دا مهال تر ټولو لویه ننګونه د بازار وضعیت او د خلکو کمزوره اقتصاد دی، خو وایي دا مبارزه کوي او غواړي خپل کار پراخ کړي.
و تجربه که از این مشکلات به وجود آمده به دست آوردم ای بود.
زه تل هڅه کوم چې پیاوړی اوسم. هر څومره چې ستونزې ډېریږي زه نوره هم هوډمنه او پیاوړی کېږم. هڅه کوم خپله همدغه قوي او ښه روحیه خپلو همکارانو ته وړاندې کړم.
با مې همکار هستم و همګام هستم به اونا هم انتقال.
دا زیاتوي که زیات امکانات او بودیجه ولري نو ښایي 50 نورو مېرمنو ته هم د روزنې او د کار زمینه برابره کړي. پروانه هاشمي یو له هغه مېرمنو ده چې له اغلی فضلي سره کار کوي. وایي چې دغه د سکولونو په جوړولو له خپل کورنۍ سره مرسته کوي. د ازادي راډیو ته وویل
زه د میاشتې 15,000 اخلم، همدلته راځم او لاسي بکسې اوبدم او له خپل کار راضي یم.
د میرمن فضلی په خبره لاسي صنایع لوړ کیفیت لري او همدا لامل دی چې ښه پیرودونکي هم لري. اوس همدا د سکولونو فرانسې او جرمني ته هم صادرېږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
درنو اورېدونکو اوس هم ستاسې له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچیر بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې دی تعلیم بالا که ښځې اره کم مکتب کړي. دې خپل چاپېریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا په اره کم چې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سپسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبېره کیږي. دا د دوویشت میاشتې تېرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په برخه کې باید په تعلیم کې ډېر کوشش وسي، د ښځینه وو په برخه کې باید ډېر کوشش کې وسي. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رضوان اللہ حمدرد دے جلال آباد خار سخا آزادی راڈیو تو میں دا پیغام دے چیز ما دا پیغام تاسو دا افغانستان دے اسلامی امارت چارواکو وگون تور سوئی دا چی دا کل نا چی اسلامی امارت پا افغانستان وانی حاکم شوئی دے دا ہر سارا سارا دا کورون و کراگانیم دیر الولی شوئی دی یعنی دری اتاق کور یا سلور اتاق کور بی لزر افغانی دو لزر افغانی قیمت وای او یو خوا بیکاری شی او بل دا استادان و ماشون دوم نا کفایت نکی چی دا کور کرا پی ورکی نو تاسو نا هیل لرو چی زمونگ دا غاق دا اسلامی امارت لورپور و چارواکو تاورا سوی کپاڑا باندی سا اقداماتو کی مننا کور محمد
ستاسی پیغام ستاسی نظر
رنوریدن کو په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې کېدونکې د مخکل دی چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه وورو یو ځل بیا د خبرنو لنډیز د ورزش یو نړیواله مدافع ټولنه وایي له طالبانو سره د افغان ښځو او نجونو د ورزش د اساسي حق د تر پښو لاندې کولو په خاطر باید حساب کتاب وشي. د ځواک ورزشي ظرفیت د مدافعانو د نړیوال ائتلاف په نوم د ټولنې مشرې اندریا فلورانس پرون پر خپل ټویټر لیکلي چې له افغان ښځو او نجونو څخه د ورزش حق وړل شوی، نو په کار ده چې د طالبانو حکومت او د ورزش له مسؤلو ادارو څخه یې پوښتنه وشي. د کاناډا اسلامیک ریلیف خیریه ټولنه وایي د لوی اختر په مناسبت په پلازمینه کابل کې زرګونو کورنیو ته د قربانۍ غوښه ویشلې ده. په هغه ویډیو کې چې د کاناډایي مرستندوی موسسې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دې ټولنې یو غړی چې نوم یې نه دی ایښودل شوی، د مرستو د ویشلو په حال کې ویلي دي چې شاوخوا 6000 کورنیو ته یې د قربانۍ غوښه ورکړې ده. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې شاوخوا 120 کسان د ولایت او ولسوالۍ روغتونونو ته د علاج لپاره وروستل شوي او درملنه یې شوې. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي خبر ورکړی چې له دې ډلې دوه تنه مړه شوي هم دي. د نړۍ د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو د ایران پر رژیم غږ کړی چې ښځو ته د ورزشي لوبو د لیدلو اجازه ورکړي. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې همداراز په افغانستان کې هم په ټولنه کې د ښځو او نجونو د انډول خوندي او با مفهومه ګډون غوښتی. او د هلند پاچا ویلیام الکساندر په مریتوب او وروسته په نننیو اثراتو کې د هلند د تاریخي کلتیا په خطر بخنه غوښتي. پاچا الکساندر پرون په هلند او په کرابین کې د دې هیواد په پخوانیو مستعمرو کې د مریتوب د پای ته رسیدو د 1/6 کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې په دې ورځ په هلند کې د مریتوب د تاریخ یادونه کیږي، نو ځکه د بشریت پر ضد د دې جنایت له کبله بخنه غواړي. درنو اوریدونکو سمو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت، لوی اختر مو مبارک شه. یو ور بیا درته د لوبل میدان نه ونیزه ورزشی خبرونه وړاندې کوو. د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو سیالۍ خورا زیاتې دي. د دې کال تر پایه پورې به افغان لوبډلې په بیلابیلو لوبو کې بوختې وي. د روان کال تر ټولو ستر ټورنمنټ 500 نړیوال جام دی چې مهالویش یې اعلان شو. همدارنګه د ایمرجنګ ځوانانو ترمنځ د آسیا جام سیالۍ هم ډېر ژر پیلېدونکې دي چې افغانستان هم پکې ګډون کوي. افغان کرکټ بورډ یو وار بیا د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ د دویم پړاو د پایل خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان فوټسال ملي لوبډله هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان یو نابینا لوبغاړي په انګلستان کې د سرو زرو دوه مډالونه ګټلي دي. او د دې ترڅنګ د استرالیا او انګلستان د خزینه او کرکټ لوبډلو ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې حال هم درکو. دا ونې مو درته د ځانګړې مرکې په ترڅ کې یو وار بیا د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. او په دې مرکه کې د افغانستان کرکټ ادارې د ټاکونکو ډلګۍ د غوراوي پر پالیسیو غږېدلې وو. زه بختیار ساحل ډلی د افغانستان او بنگلاديش د راتلونکو سیالیو نه کو. د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ او شل ورځو سیالیو لپاره څو ورځنۍ تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې دغه کمپ یې په بزوبۍ ښار کې د لا چمتووالي په موخه پیل کړ. که څه هم یادې ادارې د شل ورځو سیالیو لپاره لا لوبډله نه ده اعلان کړې، خو د یو ورځنیو سیالیو لپاره روانه ونۍ د نولس کسیزې لوبډلې تر څنګ لس احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اکله ازادي راډیو ته ویلي دي چې یاد تمریناتي کم کې د شهزاد محمدي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم وربلل شوي دي. ټاکل شوي چې افغانستان او بنگلاديش د جولای په 15مه نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د دې لوبلړۍ دویمه سیالي به د جولای په 8مه او وروستۍ به په 11مه نیټه وي. دغه راز دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په 14مه او 16مه نیټه دوه شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. بلور ته د اسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره کرکټ بورډ یو داسې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې ځینې پخوانی لوبغاړي هم پکې شامل شوي دي. دغه سیالۍ راتلونکي میاشت د شپږ اسیایي هیوادونو په ګډون په سریلانکا هیواد کې پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته ځکه مهمې دي چې غوره وړتیا ښودونکي به نړیوال جام ته غوره شي. په دې تړاو بشپړ رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اسیا جام د راتلونکو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ د دوشنبه پر ورځ د جون پر شپږ ورځې مینه په یو خبر پاڼه کې دغه لوبډلې ته د افغان عبدالیانو نوم ورکړی دی او ویلي دی چې شاهد الله کمال به په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. د کرکټ آسیایي شورا د مهال ویش پر اساس دغه سیالۍ د جولای میاشتې پر 14مه نیټه په سریلانکا کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23مه نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ټاکونکي ډلګې د دې سیالیو لپاره د ځینو پخوانیو او تنکیو ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړې ده چې په ترکیب کې شاهد الله کمال لوبډل مشر، نور علي زادران، احسان الله جنت، زبید اکبری، ریاض حسن، اسحاق رحیمی، وکټ ساتونکی اکرام علی خیل، الله نور ناصری، بهیر شاه محبوب، وفادار مومن، نوید اظهار، ضیاء الرحمن اکبر، شرف الدین اشرف، سلیم ساپای، ابراهیم عبدالرحیم زای او بلال سمی شامل دي. دغه راز عبدالملک، اصغر اتل، عبدالباقی او زهیب زمانخیل په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل سوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې افغان لوبډله به په دویم ګروپ کې د سریلانکا، بنگلاديش او عمان هیوادونو په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. دغه راز د دې سیالیو په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او نیپال سره سیالي کوي. د دغو سیالیو د اصولو له مخې د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسیږي او پایلوبه به د جولای پر 23مه نیټه ترسره کیږي. افغان لوبډله به لومړی لوبه د جولای پر 14مه نیټه د عمان، دویمه سیالي به د همدې میاشتې پر 14مه نیټه د سریلانکا او وروستۍ لوبه به د جولای پر 13مه نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا ایمرجنګ سیالیو تر پیل وړاندې به افغان لوبډله د بنگلاديش هیواد پر وړاندې د جولای پر 8مه، 9مه او 11مه نیټه درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي.
اوس هم د کرکټ د 500 نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا لوري د سه شنبه په ورځ د جون په 20مه نیټه د 500 نړیوال جام مهالویش په ډاګه شو چې لمخې به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې نه سیالۍ ترسره کوي. د خبرې شوی مهالویش لمخې سیالۍ د اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیلېږي. دغه مهالویش خي چې د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 8مه نیټه خپل لومړی سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه راز دویمه سیالي د اکتوبر په 11مه له هندوستان، په 14مه له انګلستان، په 13مه له نیوزیلند او په 13مه له پاکستان سره ترتیب شوې ده. افغان لوبډله به د اکتوبر په 13مه نیټه د نړیوال جام د لارموندنې پړاو له دویمه او د نومبر په 3مه نیټه له اول لوبډلې سره سیالي کوي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا سیالي د نومبر په 8مه نیټه په نظر کې نیول شوې ده. یاد لوبډله به خپل وروستۍ سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې د نومبر میاشتې په 10مه نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره کړي. د ورته د چې د 2023 زیږدیز کال 500 نړیوال جام به د هندستان د لسو سترو خارونو په لوبغالو کې ترسره شي او پایلو به د سپتمبر په 19مه نیټه وي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د 500 نړیوال جام د ټراپې سفرې پیل کړی دی او په لومړي ځل لزمکه څخه 1,00,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی و. په همدې تړاو د جون په 26 نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې دغه ټراپې سټراتوسفیر طبقې ته خېژولې وه او له هغه ځایه یې په یو ځانګړې وسیلې کې د هندوستان احمدآباد ښار ته ښکته کړې ده. خبر پاڼې زیاتوي د جون په 26 نیټه به بېلابېلو هیوادونو ته د دې ټراپې سفر پیل شو او دا ځل به 300 هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې هیوادونو کې کویت، بحرین، مالیزیا، د امریکا متحده ایالات، نایجیریا، یوګاندا، فرانسه، ایټالیا، نیوزیلند، استرالیا، پاپا نیوګینی، پاکستان، ویسټ انډیز، سریلانکا، بنگلاديش، انګلستان، سویلي افریقا او کوربا هندوستان شامل دي. د 2023 500 نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ټراپی به ورته سفر ونه کړي. د ولې ده چې په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپی افغانستان ته لیږدول شوې وه. د کرکټ نړیوال جام په تړاو بل خبر دا ده چې د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو لومړی پړاو پای ته ورسید او څلور لوبډلې له دې سیالیو بهر شوې. دغه سیالۍ چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په زیمبابوې هیواد کې پیل شوې وي، ایرلند، امریکا متحده ایالات، عربي متحده امارات او نیپال هغه لوبډلې وي چې بل پړاو ته لمخکې تک پاتې شوې. د دې سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوې، ویسټ انډیز او هالند لوبډلو بل پړاو ته لار موندلې ده. دغه راز په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، سکاټلند او عمان لوبډلې د شپږ غوره لوبډلو پړاو ته رسیدلې دي. باید وویل شي چې دویم پړاو ته سریلانکا، زیمبابوې له څلورو نمرو سره، سکاټلند او نیدرلند له دوه نمرو سره او ویسټ انډیز او عمان بیا پرته له کومې نمرې رسیدلې دي. په دې پړاو کې به ټولې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي او هغه دوه لوبډلې چې د نمرو په جدول کې په اول او دویم مقام کې ځای نیسي نړیوال جام ته به لار پیدا کوي. د ولیدو چې دا سیالۍ د جولای په 9 نیټه پای ته رسیږي. د کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې خبر پاڼې کې ویلي دي چې هوډ لري د افغانستان شلوریزه غوره لیګ دویم پړاو ترسره کړي. دوی وایي چې د بورډ مشرتابه او ممبرانو په دې تړاو څو ځل ناسته کړې ده او تر هرې ناستې وروسته د دې سیالیو کولو ته لا نږدې کېږي. تر دې دمه یې نه دي ویلي چې دا سیالۍ به کله ترسره شي، خو وایي ډېر ژر به یې نیټه معلومه کړي. تفصیل امید ظهیر مل څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ د دویم پړاو ترسراوي لپاره یې هوډ کړی دی او په مناسب وخت کې به یې وکړي. کرکټ بورډ د یک شنبې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې لیکلي چې د بورډ مشرتابه او د بورډ غړیو د ویناستې پر مهال د یاد لیګ د دویم پړاو سیالیو د کولو په اړه هر اړخیز معلومات شریکه او پریکړه وشوه. یاد ادارې ویلي له دې وړاندې د یاد غړو ترمنځ په کلنۍ ناسته کې بریدي ټینګار شوی و چې څو د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ دویم پړاو سیالیو د ترسراوي په موخه د بورډ غړو تا کړه کړنلاره، سوداګریزه بیلګه او قضیه او همدارنګه د لومړي پړاو د ستونزو، نیمګړتیاو او خندونو په تړاو راپور وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دویم پړاو سیالیو لپاره ټاکل شوې کمیټي په هر اړخیزې کړنلارې، سوداګریزو بیلګو او قضیو کار کړی او په یاد ناسته کې د بورغړیو ته ترشې کړل. دغه راز په دې ناسته کې ویل شوي د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ لومړی پړاو چې په 2018 کال کې وشو د ډېرو ستونزو او نیمګړتیاو ډکو، ځکه یې لا بل پړاو نه دی شوی. همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه شوې ده چې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې د وروستیو لوبو بشپړ رپورټ به هم د بورډ غړیو ته ورکول کیږي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ په 2018 زیږدیز کال کې د 15 لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې وشو چې بلخ لیجنډز لوبډلې اتلولي ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
هخوا د استرالیا د خزینو کرکټ ملي لوبډلې د انګلستان پر وړاندې د ایشیز لوبلړۍ په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې د 9 منډو په توپیر بریا خپل کړې ده. دغه سیالي چې د جون په 26 نیټه پای ته ورسېده انګلستاني لوبډلې ونه کړې شول، د استرالیا د 218 منډو هدف پوره کړ او ټول لوبغاړي په 128 منډو وسوځېدل. د دې ټیسټ سیالۍ په چا استرالیا ګټلې وه، په خپل دوه پاڼو کې 453 او 250 منډې کړې وې. د یاد لوبډلې لپاره انیبل سوډرلینډ 110 او الیاس پیری 99 منډې کړې وې. دغه راز په دویمې پاړې کې بیا بیت مونی مخکخه و 50 منډې وکړې. د انګلستان په توپ اچونکو کې سوپیا د استرالیا 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان لپاره د توپ وهنې لومړۍ پاڼې تاریخي وه. دوی که څه هم د استرالیا له لومړۍ پاڼې لس نمرې قرضداري پاتې شول او 433 منډې وکړې، خو ټامي بیموت پکې غبرګه سلیزه ووهله او 208 منډې وکړې. دا لومړنی انګلستاني لوبغاړی شو چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره غبرګه سلیزه وهي. یا د لوبډلې په دویم پړاو کې خط وپوهنه ونه کړای شوه او ټوله لوبډلې د لوبې د 15 ورځې په سهار په 158 منډو وسوځېده. استرالیا ته په دواړو پاڼیو کې اشلی ګارډنر 12 وکټې واخیستې. هغې په اولې پاڼۍ کې 4 او په دویمې پاڼۍ کې 8 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. د ولیده چې تر دې وروسته به د دې هیوادونو د ښځینه او لوبډله ترمنځ د یو ورځنۍ او شل اوریزو لوبو لوبلړۍ پیلېږي. اوس له کرکټ ورآخوا د ځغاستې د یوې سیالۍ په تړاو، په انګلستان کې میشت افغان نابینا ولی محمد نوري د ځغاستې په دوو سیالیو کې اتلولۍ ګټلې دي. دغه سیالۍ د یکشنبې په ورځ د جون په 15 نیټه په لندن کې ترسره شوې. ښاغلي نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سیالیو کې له بېلابېلو هیوادونو څخه 80 نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړی او دی پکې د افغانستان په استازولۍ ولوبېده. نوموړي په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي:
دغه سیالۍ چې نن سره شولې دا په نامه د میټرو بلایند سپورت یادیږي، یعنی یا میټرو گیم. په دغه سازمان کې نابینایان او نیمه بینایان لوبغاړي ګډون کوي چې له بېلابېلو هیوادونو ورته لوبغاړي راغلي ول. ما په دغه یاد سازمان کې د افغانستان لپاره استازیتوب وکړ، د افغانستان لپاره مې پکې سیالۍ وکړله چې په نتیجه کې مې د افغانستان لپاره 2 سرو زرو مډالونه وګټل. یاد سیالۍ کې ما دوه فارمټو کې رقابت وکړ، 400 متره او 1500 متره، چې دواړه چټکې منډې دي. نو سیالۍ مې البته سخته وه، ځکه دوه سیالۍ ولې د دواړو سیالۍ ترمنځ 1 ساعت پکې وقفه وله، ځکه چې یو وسو پسې یو صدبت بله وشوله.
د ولیده چې ولی محمد نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستې او لامبو وهنې په ګڼو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه او جامونه ګټلي دي. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په تړاو، د فوټسال د آسیا ملتونو جام د لارمندنې په سیالیو کې د پچاچونې له لارې افغانستان په بی ګروپ کې راغی او سیالانی معلوم شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه پچاچونه د جون په 22 نیټه د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شوه. د فدراسیون د خبر پر اساس افغان لوبډله به د انډونیشیا، سعودي عربستان او ماکایو هیوادونو پر وړاندې سیالۍ وکړي. د آسیا د ملتونو جام د لارمندنې پړاو سیالۍ د روان کال د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه په انډونیزیا هیواد کې پیلېږي چې تر 11 نیټې به دوام وکړي. ویل کېږي چې د دې لوبو د ټولو 8 ګروپونو مخکښ او د دویم مقام ګټونکي و لوبډلې به د 2023 کال د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د غراس په اوبل خبر کې بیا ویل شوی چې د فوټسال ملي لوبډله به په راتلونکي میاشت کې د کافا اتلولیو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د یکشنبې په ورځ وویل چې افغان لوبډله به په خپل لومړۍ سیالۍ کې د جولای په 23 نیټه له قرغیزستان، په 24 له ازبکستان، په 26 له ایران، په 28 له تاجکستان او په 30 نیټه له ترکمنستان هیواد سره مخ شي. دغه سیالۍ د مرکزی آسیا یا کافا د تلولۍ په پار په تاجکستان کې ترسره کیږي. باید ووایو چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې په خپل وروستي بهرني سفر کې د دوستانه سیالیو پر مهال 3-0 پر وړاندې د لبنان هیواد ته ماتې ورکړه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د لوب له میدانه د خبرونې په دویم نیمایي کې مو درته ځانګړي مرکه چمتو کړې ده. دا ونه مو د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د سلیکشن پر پالیسۍ او وروستیو ټاکنو خبرې کړې دي. د دې کمیټې وروستیو ټاکنو خلک حیران کړي دي او دای د افغان کرکټ لپاره د خطر زنګ هم بللې ده. په همدې تړاو مو له پخواني لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري.
پیل به لدی وکړو، د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د سلیکشن پر پالیسۍ روان ده.
په دې حالاتو کې سه منګا خپل پاتوي سکالي د سلیکشن پاتوي مکمل سبې نه ده، فرست کلاس نه ده سوي، لیست نه ده سوي، او ډیر هغه ټورنمنټونه داخلي مستي سي هغه کې منګا باید لږه نه منګا باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ملي لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن څخه ده لا پاتې ده. یو شای سیدلته ده یو سلیکشن پالیسی پلي کول دي، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده. او پالیسی څه ده په دغه حالاتو کې پلي کول دي زیات مشکل دي، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیس کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیس کمپونو په ولټیا باندې څه ده انتخاب کیږي. نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پرا معنا باندې مشکل دي، نن سبا مشکل دي. افغانستان کرکټ بورډ لپاره
د لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیار څه شی دی او د کرکټ بورډ پالیسی څه وایي؟
دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو، او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي، د دې پروژنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کوي کنه کوي. کچه ته دلته موږ خې لوبډله جوړو، نو د دې مطلب دا رسې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. کچه ته دلته موږ پوره کار نه کوو، په ډومېسټک کرکټ پوره کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابو، ایمرجینګ ټیم نه انتخابو صحیح، نو موږ مطلب دا چې ډومېسټک کرکټ یا دیننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګي. نو د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډېر اړین ده چې موږ دغه دوه ټیم ډېر صحیح وګوري. او ایمرجینګ د دې لپاره دا ټورنمنت ورکوي اکثر د دې لپاره کې چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لار نه پیدا کړي، هغه لوبغاړو باندې څومره کار شوی، هغه اوس ایمرجینګ ته راغلي دي که نه، یا په ایمرجینګ کې هغه اوس څنګه دي. او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه که چېرته ایمرجینګ ټیمونه راولي، نو که هغوی موږ ګټو، نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کاله کې د غولو ملي ټیم نه موږ بیا ګټو. وجه دا ده چې موږ دا ایمرجینګ کې وهو ترې ګټو، بیا په آینده دوه درې کاله کې د غو ایمرجینګ د نورو ملکونو ایمرجینګ پیران هم ملي ټیم ته راځي، او د موږ ایمرجینګ پیران هم ملي ټیم ته ځي. دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته موږ شکست ورکوو. دا د ایسي لپاره ډېر اړین او ډېر مهم ده. بل دا ده چې که چېرته منګه دلته د خپل پالیسی سیده د منګه د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجینګ پلیرانو په شکل کیس پالیسه ویني ده، منګه ډیرای سیده د سلوغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت په اړه د ملي ټیم برخه و هغه بیرته ایمرجینګ تر اوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکي.
جالب دا و چې نور علي زدران، شرف الدین اشرف او احسان الله جنت د ایمرجینګ سیا جان په لوبډله کې اعلان شول. دا ټاکنې څه هدف لرلی شي او کنوري مسلې دي؟
دریم سوال ته دی راځم، دا یو پیغام ده، دا یو دې پیغام ده د ډومېسټک لوبغاړو لپاره، د آی سی سی لپاره، آی سی سی لپاره، د نورو ټولو دنیا لپاره. کچې ته مونږ د دې لوبغاړي په ټیم کې لوبوو چې هغه خو د مونږ د نېشنل ټیم برخه وو، یعنی مونږ شاته بالکل کار نه کړی، مونږ بیرته مجبور یو چې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجینګ په شکل کې لوبوو، نو دا نه د ډومېسټک لوبغاړو لپاره ښه پیغام ده، او نه د دنیاوالو لپاره، او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره. منګ په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نه ډاریږو، نو باید وی بایلول دینه باید نه درسو. منګ باید ځوان لوبغاړي ووزو، ځوان لوبغاړو باندې وو بایلو چې وته منګ انټرنیشنل کرکټ وروخیو، هغه بخپل ځان وګوري چې موږ څومره اوبو کیو، څومره مهنت آینده کې راته پکار ده. نو په دې شکل کې به منګ هغه لوبغاړي پر روان دوه کالو کې خپل ځان آماده کړي انټرنیشنل کرکټ لپاره. کدا چې نبي نو منګ به د دې لوبغاړي چې منګ ملي ټیم کې پاتې سی ودی، عمرونه ډیر زیات دي، هغه منګ پیژنو، هغه ډیولپمنت لدینه رسته به ډیر زیات مشکل ده، مشکل ده چې دوی نور ذاتی ما پرمختګ وکي او د ډیولپمنت په حالت کې دي، هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي باز لوبغاړي. نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب په کارو دي. ما په ان باندې
په وخت کې ملي لوبډله له بنگلاديش سره سیالي لري، بیا ایمرجینګ کپ هم شروع کیږي، ګڼ لوبغاړي په دواړو لوبډلو کې اخیستل شوی دي، دا یو ډول ګډ
ده. بالکل دا دسې لږ عجیبه غونت ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو، بیرته راغله ایمرجینګ ته، او روزنیس کمپونه له ملي ټیم سره کیږي. کوم د ایمرجینګ ټیم کیم سی وو، هغه کې ډیری هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې، هغه له ملي ټیم سره بوخت وو، او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب شوي وو هغه بیرته په ایمرجینګ کې انتخاب سو. نو دا یو کمپیوژن دا سیدیا با دوی سرنگ سره کم مینج کئ ځکه بیرته ملي لوبډل تقریبا ډیر لوبغاړي ملي ټیم نه راغله یغه ځای ته بیرته ل د ملي ټیم ل هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري و کدا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک زی نو د دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیز کمپونه یو ځای په کارو تر څو پورې هغه د ټیم یو والی د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو پیسې په نورو لوبغاړو مصرف شوي هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن چې کوم لیست منګولې د انتخاب سو
اسدالله خان ویل دي لدی ټاکنو موخه دا ده چې نړیوال جام ته غوره لوبډله وټاکي د نړیوال جام د لوبډلې ټاکلو لپاره همدا سملار ده
د ما پان باندې سم لوبډله انتخاب سي ده دا یو برخه ده کومنګ چیرته ګو وایو سي مونږه سم لوبډله انتخابو انتخاب یو برخه ده سي انتخاب لاله وسه پوري مطلب د دې خبرې مطلب د اسد الله خان دا دستر وسه پوري لا انتخاب صحیح نه ده انتخاب ته لا مونږ نه یو رسیدلی انتخاب لا وخت نیسی نو دا به تر څومره وخت پوري یا څومره وخت بنیسی کله به دې ته مونږ د انتخاب ته سیدا نو ټکی ګدو تر څو مونږ لوبډله جوړ کو دوه برخې سي له انتخاب نه ډیره زیاته مهمه برخه ده چې هغه د ټیم تیاری ده هغه د ټیم منیجمنت ده هغه د ټیم یو والی ده د ټیم کمبینیشن ده چې هغه به کله کیږي هغه خپل یو پروسس ته یو وخت نیسی هغه وخت په دې باندې نیسی ډیر ځای ډیرای لوبغاړي په سپینر باندې کمزورې دي د ډیرای لوبغاړو سټرایک روټیشن نه رسي ډیرای لوبغاړي چې دي په شارټ پیچ باندې اوټیږي ډیرای لوبغاړي چې دي درې سورنز نیسی چیس کولای دي موږ ټیم خپل درې سورنز نیسی کولای فاست بولینګ کې څه برخه مشکلات دي فیلډینګ سي دي موږ ته وګوري فټنس ته موږ وګوري دا په خپل باندې یو غټ پروسس ته دا پاتې ده نو وسه پورې سلیکشن هم لا پاتې ده نو لوبډله به کله جوړیږي نو دې شیانو ته ډیر خوانه لا فکر پکارو سدا شیان وس باید مکمل وای دا ټول شیان باید مکمل وای لو بوارو صرف کنډیشنل او د میچ پریکټس تمرینات کولای تر سو پوری په ورډ کپ ویشا کپ کې خزل دیلی وای نو وخت ډیر کم ده او کارونه مل ته ډیر پاتې
په کندار کې تر میاشت زیات دینو ځوانانو په ګډون د ایمرجنګ کمپونه وشول او اخر هغه لوبغاړي کورونو ته واستول شول دا ډول کړنې ځوانو لوبغاړو ته څه ډول پیغام ورکوي
بالکل دی لوبغاړو باندې دا ډیر زیات انویسټمنت وسو که زرغون کپ نه راونی سو او ډیر کمپونه وسو او بیا لوبغاړي ډیر ډیرای لوبغاړي سي دي هغه تلاړ دا کندهار ته او کندهار کې سي دا میشونه وک روزنیس کمپونه وکړه بیا بل لوبډله انتخاب سو نو خامخه زونه متيږي خو د ما پیغام به ورته دای سي زونه نه متي او دوی به استعداد دي دوی ته ان شاء الله موقع ملاويږي نو دوی د خپل کرکټ ته ادامه ورکی کرکټ په ځوان کې دا راځي کته او پورته انتخاب راځي سړی کله ډراپ کیږي د تب لوبغاړي باید ذهني تیار اوسيږي په ټوله کې خپ پیغام نه ده په دې هم زم پویګم خو یو پلیئر یا یو لوبغاړي باید ذهنن ډیر کوي اوسيږي او خپل لوب پرې نه دي
قیس احمد عثمان غنی صدیق تل عابد محمدی رحمان الله زدران شفیق الله غفاری سلیمان ساپای او ګڼ نور لوبغاړي دي چې یو دم له صحنې وستل شول ستاله انده علت څه کېدای شي
ډیری لوبغاړي چې دي له صحنې نه یا له ډیر ټمونو نه یو طرف ته کېده دا دی یو د منګا کومه پاتوي سي دا یا پروسس سي دا پروسه د سلیکشن سي دا پروسس صحیح نه ده منګه اکثر سدا په ځوان لوبغاړي باندې ډیر زیات اعتماد نه کوو او ځوان لوبغاړو ته موکا کم ورکو که وګورو ملي ټیم کې کچې ته انتخاب هم کو تور ته ولو خو ولته موکې نه ورکو بیرته را لیګو او دا د سیول کمپیوژن دلته ستا یو لوبغاړی کې ملي ټیم ته ځوان انتخاب سو د چی شي د پاره انتخاب سو ول انتخاب سو ول ټور کلاړ ول موکا ور نکړه بیا سی بل ټور کیږي یا بل ټیم انتخابي کیږي کی بیا نور نوی ځوانان وی نو د سلګ ښکاری سي د خلکو د خوشاله ولو کوشش کیږي نو مشکل لس خلک د پسې انتخاب کې خوشاله سي ځکه سي کلم
د ملک لپاره انتخاب کیږي، نو یو لوبډله 15 کسه، 14 کسه، 13 کسه سکل انتخابیږي، نو ډیری خلک خپوي. خو یو پروسس یا یو پروسه معلومه وي چې څوک په کومه پروسه یا په کوم پروسس کې ناکام شو، هغه ډراپ شو او ولی څوک انتخاب شو، نو د دې علتونه باید معلوم وي. نو دلته که څوک ډراپ کیږي هم علت نه ده معلوم، او که څوک انتخابیږي هم علت نه ده معلوم. نو باید دغه علتونه چې کله معلوم شو، نو بیا به لوبغاړي په دې باندې لوبغاړي هم پوه سي، میډیا هم پوه سي، عوام هم په دې باندې پوه سي چې وزو لوبغاړي ولی ډراپ شو، ولی انتخاب شو. نو دا مشکل تر ډیره وخته پورې ده که څوک انتخاب شوی هم دي په ټیم کې زیاته موقع نه دلدلی.
ورسته پښتنه کوم د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شو، ستالاند د لوبډل د ټاکنې لپاره باید کوم ډول برنامه جوړ شي او څنګه لوبډل ورته وټاکل شي؟
کوم مخکې ما ذکر وکړ چې یو خو سلیکشن ته د لوبغاړ د لوبډل انتخاب ته باید د پای ټکی کې هودل شي زر تر زره. کدا ونسی مونږ بیا تیاری ته نسوتلی، د مونږ یو غټ مزل د تیاری پاتې ده. زمونږ تیاری خپل مکمل کو، مونږ په تیاری کې یو بل ډیر لوی مشکل د سی پلان عملی کول، په کوم پلان باندې زو، څومره رنزونه کوو، د انډیا پیچونه دي، له چا سره میچونه دي، څومره رنزونه به مونږ د بالینګ سپین بالینګ او د فاسټ بالینګ اټیک د پاره بس وی، په هغه سټریټیجی باندې کار کول دي، وینینګ سټریټیجی جوړول دي. دا صرف جوړول نه دي، بیا په دې باندې تمرینات کول دي، په دې باندې پریکټس کول دي. بیا ټیم سیدا مونږ ویلای شو چې ټیم اوس تیار ده او د مقابلو لپاره. نو د مونږ دغه پروسسونه سیدی دا باید زر د ورلد کپ نه مخکې مکمل سي. مونږ له وسه پورې په سلیکشن کې په مسلو کې لالګي یو، بیا به د تیاری مسلو ته ځو. نو دواړه مسلو کې مونږ ورلد کپ مونږ ته وخت کم ده، که چېرته دا مونږ نه وخت زیات نیسي نو دا به مشکل وي. او بل دما هغه دا ده، دما ورته دما غوښتنه یا ویلای سي چې دما یو ریکوست چې دوی دغه کوم لوبډله انتخابوي دا کم از کم درې میاشتې یو ځای وساتي. هیچ اتم نور د لیګونو او د دې شیانو اجازه ورنه کی، دوی درې میاشتې باید دا لوبډله وساتي. درې میاشتو کې دوی په ټول تیاری باندې کار وکړي، په فټنس، په فیلډینګ، د ټیم په کامبینیشن باندې، په ډېر زیات تمریناتي میچونو باندې او کنډیشنل پریکټس وکړي، وګوري په انډیا کې په کومو کومو ښارونو کې میچونه دي، څنګه څنګه پیچونه دي، څنګه هوا ده. یو ټول شیانو ته باید دوی تیاری زر تر زره شروع کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونې د لوبو له میدانه ونې ځخ پرونه بشپړه شوه.